בקר רג, רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדוי אמריקה.
דרן ווידון קו, אסלאם עליכם, סלי משי, זה אנה שבה שניים. ננדה דושן ביורז דה סרט אנדמיה שיבו בישתמע דה ג'ולי לאטלסה מסר ברעבר דה. דה וכת בה וושנטן כדה סער לסנימי או פה אפגניסטן כדה מאחם ובג'ידי. דה עזדי רדיו דה חברוונה פפאי כה אמריקה רגע שנה רדיו חפלי מאחמני חברוונה פיילי. פערוונה חברוונה כה דה חברונה לנדיז בש פר חברונה סימאיז או נליוול רפוטו נדר תחברו. למדי פעמו כה דה מוהם חברונו סרטקו תר.
דה אוהיו דה יעלת דה קליבלון פשאר כה דה ג'ומר גושטון כה קנבינסן נן פיילי ריצ'י פלר כה בה د دې ګوند مان وټاکل سي افغانستان لوی سرنوالي وای د کابل شربلی یو سلو لاستانه کارکونکو باندې له افغانستان څخه د بهر بندیز لګولې دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر وای چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیه د ناکامی کودتا مسولین د عدالت منګولو ته وسپارل سي خو د نظام در اصول په لړ کې باید افراط ونی سي
قدر من اوریدونکو بشپړ خبرونه اورستاوري خو د بشپړ خبرونه له اوریدو وروسته درته د رپورټونه هم خبرو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل ښاروالۍ یو سل لس تنه کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان شوي دي همدارنګه د اوهایو ایالت په کلفلند کې به د کنونشن هال احوال د خپل همکار نه په ژوندۍ بڼه واورو او ورپسې به نور رپورټونه هم درته خبرو کو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزی درته وایي
د افغانستان لوی سرنوالي وای د کابل شرولي یو سلو لستنه کارکونکو باندې له افغانستان څخه د وتلو بندیز لګولی او له دغو کسانو څخه پښتني او ګړوي غني پیل کړی دي افغانستان لوی سرنوالي بیان بصیر احمد عزیز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د کابل د شرولي د شمیر کارکونکو رسل هغه څخه ممنوع الخروج اعلان شول چې د کابل شرولي یې په اړه راټول سی اسناد لوی سرنوالي ته وسپارل بصیر احمد عزیز د کابل شرولي د ممنوع الخروج اعلان یو کارکونکو د هویت پاکله او پروغو د لګیدلو تورونو پاکله معلومات ورنکړل خو ویل چې د کسانو هویت او د جرم څرنګوالي به د دې درې ګونو محکمو له پریکړو وروسته څرګندسي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې دغه هیواد د یولس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره سوي دي د افغان حکومت اته پنځوس وسلوال مخالفین وژل سوي اته ویشت تنه یې ټپیان سوي دي او لس تنه نور ژوندي نیول سوي دي د دفاع د وزارت په یو بیان کې ویل سوي دي چې په وژل سوي وسلوالو کې یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی دغه بیان له مخې د عملیات د ننګرهار پکتیکا غزنی لوګر زابل بادغیس سمنګان جوزجان تخار قندوز او هلمند ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره سوي چې له امله د ملي اردو څلور منصوبین هم وژل سوي دي طالبانو او د افغان حکومت نورو وسلوالو مخالفینو د دفاع د وزارت دغه ادعا پاکله رسنیو ته څنې دي ویلي د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد رسنوی ته په واستوی بیان کې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د ټولو امنیتی پوسټو د نیولو ادعا کړې ده ویلې دي چې اوس طالبانو وسلوال د دغې ولسوالۍ د نیولو لپاره د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی د بدخشان د ولایت مرستیال ګل محمد بیدار امریکا ژغ سره په مرکې کې په سیمه کې جګړه تایید کړه خو ویل چې افغان ځواکونو د خاش ولسوالۍ کې طالبانو برید پر شاتم بولې دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیه د ناکامی کودتا مسولین د عدالت منګولو ته وسپارل سي خو خبرداري ورکوي چې په دغه هیواد کې د نظام د راوستلو په لړ کې باید افراط ونیسي ښاغلي کیری دا خبرې په بروسلز کې د اروپایي اتحاد بارنیو اړیکو د مشر فریډریکا موغرنی سره یو ځای د اروپایي اتحاد باندنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروسته وکړې ښاغلي کیری د ترکیه د حکومت څخه وغوښتل چې د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ درناوی دي وکړي
We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey.
موږ د ترکیه د منتخب مشرتابه سره په ټوله معنا ولاړ یو چې د امریکا ولسمشر اوباما او ما په ترکیه کې د وروستیو واقعیتو څو ساعته وروسته دا په ډاګه اعلان کړه. خو موږ د ترکیه د حکومت څخه دا هم غواړو چې په ټول هیواد کې ثبات او آرامي تامین کړي. موږ دغه راز د ترکیه څخه غواړو چې د دې هیواد ډیموکراتیکو بنیادونو او د قانون د حاکمیت اصل ته درناوی وکړي. موږ به پرته له شکه د ترکیه سره مرسته وکړو چې د کودتا تر سره کوونکي عدالت ته وسپارل شي. خو موږ غواړو چې ترکیه احتیاط وکړي او افراط ونه کړي. موږ د ډیموکراسي پر حاکمیت باندې ټینګار کوو. د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسۍ مشرې میرمن موغیرنی هم د ښاغلي کیری د خبرو سره موافقه څرګنده کړه او پر ترکیه باندې یې غږ وکړي چې د دغه هیواد د اساسي قانون په رڼا کې اقدام وکړي او هیواد ته نظم راولي. د ترکیې حکومتي خبري اژانس ویلي چې 8,500 افسران د خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي او 6,000 د پوځ او قضایي قوې غړي نیول شوي دي چې دې کار د نړیوالو اندېښنې راپارولې او وایي چې په ترکیه کې د اساسي قانون نظام ته ضربه وارده نیسي. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د الماتا په ښار کې نامعلومو وسلوالو یو شمېر پولیس وژلي دي. د وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې د پولیسو څو افسران وژل شوي دي او د برید کوونکو له ډلې څخه یو تن نیول شوی دي او بل یې په تیښته بریالی شوی دي. چارواکو د وژل شویو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی. خواینی شاهدانو او د سیمو ساتونکو رویټرز ته ویلي دي چې په درو تقریبا همزمانو بریدونو کې 2 تنه پولیسان وژل شوي و 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دې پیښې وروسته د ترهګرۍ پر ضد آمادګۍ کچه لوړه شوې ده. د مشکوکو بریدګرو د هویت پاکله څه نه دي ویل شوي، نه د هغوی د مقصد پاکله وضاحت ورکړل شوی دي. د متحده ایالاتو د جنوبي ایالت لوزیانا پولیس په دې باور دي چې هغه وسلوال چې 3 پولیسان یې د یکشنبې په ورځ په بیټن روژ ښار کې ووژل او 3 تنه نور یې زخمیان کړل، برید یې په یوازې سر ترسره کړی دي. د پولیسو چارواکو وویل چې د یکشنبې په ماښام د سمندري قواوو یو پخواني عسکر 3 تنه امنیتي منصبداران د ټوپک په ډزو ووژل او 3 تنه یې زخمیان کړل. پوځ وویل چې دغه سړی چې مول یې وهلی و د میزوري ایالت د کنساس ښار اوسیدونکي ګاوین لانګ نومیږي او پر عراق یې د امریکا د متحده ایالاتو په ترڅ د عملیاتو په ترڅ کې د سمندري قواو د عسکر په توګه خدمت ترسره کړی و. د لوزیانا د ایالت پولیسو د پولیسو مامور وویل دا یو وحشتناکه پیښه وه او د دې دپاره ښه الفاظ نه لري چې بیان یې کړي. برید کوونکی ګاوین لانګ په خپل حمله پولیسو سره په بیټن روج کې په ډزو کې ووژل سو. هغه 3 پولیسان مونټریل جاکسن، ماتیو جیرالد او براد ګاروفلو ووژل. د پولیسو د مشر یو بل مرستیال سخت زخمی دی او د بیړنیو عملیاتو په خونه کې دی. 2 نور پولیسان سربیرن زخمیان شوي دي او د هغوی ژوند ته خطر نشته. ولسمشر اوباما تېره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امنیتي ادارو، اقلیتونو د مشرانو او یو شمېر متخصصینو سره وکتل او په دې بحث وکړي چې دغه بې باوري څنګه له منځه ولاړه سي او د امنیتي ادارو او هغو ټولنو ترمنځ چې پولیسي خدمت کوي پر یو بل ډاډ او باور څنګه رامنځته سي. د فرانسې پولیسو نن د دوشنبه په ورځ د نیس د ښار د برید کوونکي محمد لهوج بوهلل میرمن بیرته آزاده کړې ده. برید کوونکي د نیس په ښار کې د فرانسې د آزادۍ په ورځ 300 کسان تر لارې لاندې کړل. د هغه د میرمن وکیل د فرانسې یو تلویزیون ته وویل چې میرمن یې د خپل میړه سره وروسته لاغ نه چې هغه وواله په تماس کې نه و او هغه د کور څخه شړلی و. مدافع وکیل جان یوس ګرینو داسې وویل:
Il est bien évident qu'une plainte avait été également déposée en raison des
یو کسانو کې لستنه ماشومان هم شامل دي. په یمن کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د مکلا په سیمه کې 2 ځانمرګو برید کوونکو په امنیتي پوستو باندې برید کړی، لستنه یې وژلي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په هند کې پر یو محصلې باندې ډله ییز جنسي برید شوی دی او برید هغو کسانو کړی دی چې 3 کاله مخکې هم پر هغې برید کړی و. دغه محصلې اوس د هریانا په ایالت کې په روغتون کې بستر ده. پر هغې باندې 5 کسانو جنسي برید کړی دی. پولیسو پر 500 کسانو تور لګولې دي چې یو شکلنه ماسله د خپل پانتون څخه د باندې تښتولې او پر موټر کې ایجنسی تیرې پر کړې دي. هغه یو لاروی په شپشتو کې بیهوش پیدا کړې ده. د پیښې قربانیان قربانی برید کوون کې تشخیص کړي دي او د هغوی د جملې څخه دوه کسانې په 2013 کال کې هم پرې برید کړي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل په مقیده روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل ښاروالۍ 113 تنه کارکوونکي ممنون خروج اعلان شوي او دا مهال تر تحقیقات لاندې دي. د کابل ښاروالۍ چارواکي هم مني چې د دغه ادارې د انجینرۍ د عمومي مدیریت د کابل ښار د 22 ګونو ناحیو د بایو د ټاکلو د مدیریتونو او د کابل په مسؤلیت کې د ځمکو د بایو د ټاکلو او تاییدولو کمیسون په یو شمیر کارکوونکو باندې له افغانستان بهر ته د وتلو بندیز لګیدلې ده. په مکری په دې اړه د کابل نه د ممتاز بهیر رالیګلې رپورت ده.
د افغانستان لوی سرنوالۍ وای چې د کابل ښاروالۍ 113 تنو کارکونکو باندې له افغانستان څخه د وټلو بندیز لګولې او له دغو کسانو څخه پښتني او ګرویګني پیل کړی دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر احمد عزیزی د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د کابل د ښاروالۍ د شمیر کارکونکو ورسره له هغه ممنول خروج اعلان شوی چې سونه مخکې د کابل ښاروالۍ په اړه راټول شوی اسناد لوی سرنوالۍ ته وسپارل. بصیر احمد عزیزی د کابل ښاروالۍ د ممنول خروج اعلان شو کارکونکو د هویت او پر هغه د لګیدلې تور په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې دغه کسانو هویت او د جرم سرنګواله بعد د دریګونو محکمو له پریکړو وروسته سرګند شي. هغه ول د کابل د خاروالۍ 113 تنه کارکونکو د افغانستان د لوی سرنوال په حکم ممنول خروج پیژندل شوی او له دوی څخه عملا تحقیقات پیل شوی. کله چې موږ وایو دا کار د هواد د نافذ شوی قوانینو خلاف دی او یا جرم دی، په هر برخه کې چې وی موږ یې په اړه تحقیقات کوو. 113 تنه دا یو لوی دوسیه ده چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا سیړل کیږي. کله چې زموږ تحقیقات بشپړ شي او موږ دوسیه محکمې ته وسپارو، په هغه وخت کې به زیات موارد روښانه شي. بل خو د کابل ښاروالۍ چارواکي هم مني چې دغه ادارې د انجینرۍ د عمومي مدیریت د کابل ښار د 22 ګونو ناحیو د پلان شو او غیر پلانیز بکو لپاره د بایو د ټاکلو مدیریت او د کابل په مستوفیت کې د ځمکو د بایو د ټاکلو او تاییدولو کمیسون په یو شمیر کارکونکو باندې له افغانستان څخه بهر ته د وتلو بندیز لګیدلې دی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو مسؤل عبدالقادر آرزو امریکا غږ ته وویل پر دغو کسانو وروسته له هغې بندیز لګیدلې چې سباندې یو میاشت مخکې د ورسمشر غنی په فرمان د حقیقت موندنې یو پلاوي ته د کابل په ښاروالۍ کې د سیړنې امر وشو. هغه ول ګمارل شوی پلاوی ټول موارد تر سیړنو لاندې نیولې دي. دا چې فساد شته که نشته، په کارونو کې ځنډ شوی که نه دی، دا به د ګمارل شوی پلاوی له سیړنو او پریکړو وروسته روښانه شي. د انجینرۍ عمومي مدیریتونه، د 22 ګونو ناحیو د بایو د ټاکلو مدیریتونه او هغه کمیسون چې د کابل مستوفیت پورې اړه لري، د دوی ټول اسناد تر سیړنو او ارزونو لاندې دي او پایله به وروسته روښانه شي. روان کال د جنوري میاشتې په شلمه نیټه ولسمشر غنی د یو فرمان لمخې په انکشافي برنامه او د شفافیت په چارو کې د خپل سلاکار سردار محمد روشن په مشرۍ یو پلاوی ته دنده وسپارله چې د کابل ښاروالۍ اړوند د یو شمیر ادارو 15 کلن کارونه او اجرات له سره ورزوي او سیړنې وکړي. افغان ولسمشر دا فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو ریاست د کابل ښاروالۍ دوه لوړ پوړي چارواکي له دندو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او اداري فساد په تور ونیول. د کابل ښاروالۍ پخوانی سرپرست او مالی موین محمد اسلام اکرمی او د دې ادارې د بشري سرچینو رئیس احمد کمال قاسمیار دوه میاشتې مخکې په کابل کې د پولیسو لخوا نیول شوی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ وویل چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیې د ناکام کودتا مسؤلین د عدالت منګولو ته وسپارل شي، خو خبرداری ورکړ چې په هیواد کې د نظم د راوستلو په لړ کې له زغم نه کار واخیستل شي. په موقع رپورت
په ترکیه کې د وړمې ورځې ناکامې نظامي کودتا په تعقیب جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د عامه نظم او نسق د برقرارولو کوشش کوي. د اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د ښاغلي اردوان د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره په غوڅه توګه اقدام نه دی کړی چې په امریکا کې د یو ترکی دینی مبلغ فتح الله ګولن د ورحواله کولو په خاطر ورنه کړې وه. د ترکی حکومت ګولن په دې تورن کړی چې د ناکامې نظامي کودتا د توطیې او دسیسې په جوړولو کې لاس لره. فتح الله ګولن چې د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې په خپله خوښه په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او تجارتي کاروبارونه لري دغه تورونه ردوي. په عین وخت کې د ترکیې د حکومت طرفدارانو پرون د یکشنبې په ورځ د کودتا د ناکامۍ او د ښاغلي اردوان د بچ کېدو جشن ولمانځه. جانکاري په ترکیه کې د روانو حالاتو په باب خپل نظر څرګند کړ. داسې ښکاري چې د ترکیې حکومت بشپړ کنټرول په لاس کې. کیری زیاته کړه چې د اوباما حکومت غواړي چې جمهور رئیس اردوغان باید په احتیاط او تاکید ګامونه پورته کړي او له حوصلې نه باید کار واخلي. حتمان باید د کودتاچیانو سره محاسبه وشي او همداسې به کیږي چې له موږ سره په دې اړه یو څه اندېښنې موجودې دي چې له هغو کسانو نه علاوه چې د کودتا په توطیه کې ککړو نور کسان باید ونیول شي. دا کار به په ترکیه کې د دیموکراسۍ د مضبوطۍ سبب شي او د فرصت نه په استفاده باید د ترکیې د ملت د یووالي د خوندي ساتلو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام د دواړو ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن هم د ترکیې پر روانو حالاتو باندې تبصرې وکړې. ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته وویل، زما ډیر دوستان دي په ترکیه کې، باسلیقه او نیک خلک دي، زه د هغوی لپاره خپلې ښې هیلې څرګندوم او داسې ښکاري چې په خپلو مشکلاتو یې لسبری حاصل کړی. میرمن هیلری کلنټن وویل چې دغه حکومت د ولس په خوښه په دیموکراتیکي ډول انتخاب شوی دی، باید چې ټولې ملاتړ وکړي. جانکاري د ترکیې حکومت ته د فتح الله ګولن د تسلیمولو لپاره د جمهور رئیس اردوان د غوښتنې په ځواب کې وویل، هر څومره زر چې موږ ته په دې اړه اسناد او شواهد وښودل شي موږ به سمدستي ارزیابي کوو، خو یوازې د تورونو لګول کفایت نه کوي. اسناد باید موجود وي، تدبر او فکر نه کار اخلو. زمون قانوني معیارونه سخت دي. په عین وخت کې د جمهور رئیس اردوغان په لسګونو زرو طرفدارانو د یکشنبې په ورځ د استانبول د تقسیم په میدان کې او هم د انقره د کیزیلات په میدان کې غونډې وکړې. د ترکیې په ساحلي ښار ازمیر کې هم په زرګونو کسانو د نظامي کودتا د غندلو او د اردوغان سره د خپلې وفاداری د څرګندولو په خاطر غونډې وکړې. فتح الله ګولن چې 50 کلن دی، وروسته له هغې چې 4 کاله مخکې د ښاغلي اردوغان سره اختلافات پیدا شو، په امریکا کې سیاسي پناه واغسته. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په استانبول کې د یکشنبې په ورځ بیانا کوله، د فتح الله ګولن د حواله کولو لپاره خپله مخکینۍ غوښتنه تکرار کړه او ویل، زه وایم چې په پنسلوانیا کې ډیرا دغه سړی ترکیې ته حواله کوي. زه د متحده ایالاتو په حکومت غږ کوم، که چیرې تاسو په دې فکر یاستئ چې واقعا زموږ او ستاسو ترمنځ ستراتیژیکي انډیوالي او دوستي موجود ده، نو لطفا مهرباني وکړئ او زموږ غوښتنه ومنئ. تاسو چې له موږ نه د هر کس د تسلیمولو غوښتنه کړې وه، موږ ستاسو غوښتنه عملي کړې ده. جانکاري د یکشنبې په ورځ په لوکزمبورګ کې خبریالانو ته وویل، موږ په بشپړه توګه په دې اګه یو چې د ښاغلي ګولن په اړه به ځینې سوالونه او پوښتنې مطرح کیږي. د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو، ټول هغه مشروع اسناد او شواهد راته وښیي چې په امریکایي محکمو کې کار ورکوي او د متحده ایالاتو حکومت ته د منلو وړ دي، او څنګه چې لازمي موږ خپله پرېکړه اعلان کړو. له بلې خوا، د ترکیې امنیتي ځواکونو په کودتا کې د لاس لرلو په شک یو شمېر لوړپوړي قاضیان او نظامي افسران نیولي دي. د عدلي وزیر بکر بزداغ د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې 6000 کسان نیول شوي دي او شاید چې په راتلونکو څو ورځو کې شمېر نور هم لوړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، د اوهایو ایالت په کلیفلند کې د جمهوری غوښتونکو د کنونشن یا لوی غونډې حال احوال به د خپل همکار هاشم عبیبزاده نه واخلو. عبیبزاده صاحب، ستړی مشئ، تاسو په سیمه کې استئ، په کلیفلند کې د جمهوری غوښتونکو غونډه څنګه روانه ده؟
بله، سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. نو شبه خور نن په کلیفلند کې د جمهوری غوښتونکو دغه غونډه چې ده په یوه بجه باندې شروع کیږي. خو در تقسیم اوقات پر اساس میرمنه ملینیا ترامپ دغه غونډه پرانیزي، او د دې ترڅنګ د جمهوریت غوښتونکو بعضی د کانګرس غړي او متخایت جنرال دګر جنرال مایک فلن هم په دې غونډه کې خبري وکړي. د دوی ټول یو مشترکه هغه د بیلګه داتا چې دوی ټول هغه کسان دي چې نظامی سابقه لري.
ها
bale wow په دې غونډه کې د دې ترڅنګ چې دا خبري کیږي د مهاجرت په حق له خبري وسی دا امریکایانو باندې نن په امریکا کې او د باندې حملو په حق له خبري کیږي.
bale
د دې ترڅنګ بعضی هغه د جمهوریت غشتون کې د حزب هغه احزابي چې د ډانلډ ټرمپ د پالیسیو پر خلاف کې او نه وړي چې په ډانلډ ټرمپ د جمهوریت غشتون کې د حزب نمانسي هغه وي به بل اعتراض مخې کړی او هغه به وغوړي د مقرراتو د کمیټې څخه چې یو بل ماده پرې مقرراتو کې اضافه شي.
bale
دای هغه استازي چې د ایالات په سطح باندې مخېده مخکنه ډانلډ ټرمپ رای ورکړي دي او ډانلډ ټرمپ اوس ډیر رای لري دا هغه پر اساس چې دای به د دې نمانسي نو هغه وخت کدا اپروف شي یا منزور شي نو دا ټول هغه استازي کولای شي چې آزاد شي
هغه
آزادي او هر څه چې وغواړي رای ورکي او دا حق هم لري چې ډانلډ ټرمپ رای ورکي
بله یو پوښتنه چې شاید اوریدونکو سره می د جمهوریت غوښتونکو د ګوند نور اساسي او مهم غړي چې تاسو مرته اشاره وکړئ چې تر اوسه پورې د ټرمپ مخالفت کړی او کوي د سې امکان شته چې د ټرمپ نه ملاتړ لاندې کی
د سې امکانات ندي ولې چې په دې غونډه کې جورج بوش جورج دبليو بوش چې د جمهوریت غوښتونکو په خواني ولسمشر څخه دي هغه په دې غونډه کې برخه نه اخلي د دې سره سره مترامني او جان کین چې د جمهوریت غوښتونکو د مشرانو څخه شمیرل کیږي هغه هم په دې غونډه کې برخه نه اخلي او څنګه د جمهوریت غوښتونکو هغه استازي چې په دې مقرراتو په کمیټه کې دي دوی هم دا ویلي دي کله دوی خبره وانه ورېدل شي او یا کله دوی خبره راځي دوی به دا غونډه پریږدي نو دا باندې جمهوریت غوښتونکو او خاصه د ډانلډ ټرمپ لپاره یو تخوکی پیسې.
bale کچیرته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کسان دا مهم کسان او اساسي کسان چې د ګوند دی تاسو ورته اشاره وکړه لکه د جورج دبليو بوش دواړه پلار او زوی یا د نور کسان دوی به یو اتفاق نشي د ټرمپ لپاره به څنګه یې د دموکراتیک جمهوریت غوښتونکو د ګوند لپاره به دغه مسله څنګه یو دموکراتانو ته به څومره اسانه کی ګټل څه فکر کوي؟
دا د جمهوریت غوښتونکو د خپل منځي په حق له خبري وکړو نو ډانلډ ټرمپ د نوماندې د ګټلو لپاره 212 رایو ته احتیاج درلود چې اوس 402 رای لري د یالاتو په حساب نو د دې مخه څوک نه سینې وايي کولای کوي چې په ډیر اسانه سره د دې هیڅ نوماندۍ خو مګر کداغه ماده چې ماته سم مخې ته در په ګوته کړه کداغه ماده منزور شي نو دا پیشنهاد ته ټول هغه کسان چې د نننې غونډه کې برخه لري چې 2500 کسان د جمهوریت غوښتونکو دي دوی به په دې حق لا رائے گیری وکړي دوی خپل رائے ورکړي چې آیا دا پیشنهاد منزور شي کنه که منزور شو خو دا نو سمته وایو صف کوي ټول هغه سناتوران او ټول هغه استازي د انتخاباتي استازي چې دانل ټرمپ ته رائے ورکړي دي هغه به ټول آزاد شي هغه به دا صلاحیت ولري چې کوغواړي او غنغواړي چې دانل ټرمپ ته رائے ورکړي چې نه ورنکړي نو کدا ونسي نو دانل ټرمپ په ډېر احتمال سره به د دې غونډې نمان شي.
bale ډیره مننه هاشم اویزاده صاحب راتلونکي
خبرونه یو بل شي غواړم اوریدونکو ته وایم چې نن د مسلمانانو یو سازمان دلته د کلیفلند په ښار کې د دوی هم د اوس یو خبری کانفرنس درلود او د هغه څخه خلاف خبرې وکړلې چې هغه د ډانلډ ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو د بعضی استازو موقف د مسلمانانو پر ضد او د مهاجرینو پر ضد بولی.
خا تاسو د دې غونډې تاثیر په دې روان کنونشن باندې څنګه ګورئ بیا؟
دا مخامخ کوم تاثیر ور باندې نه لري دا یو ذهنیت ایجادوي چې بیا هم مثلا 40% امریکایان د نن سمته رای ورکړي دي دوی دا څرګندوي چې 40% نور ندی ورکړي نو د سینې د ټول امریکا د افغانستان څخه حمایت کوي.
bale manana taza hal ahwal da parba bia ham ta sara patamas ki us awridun kunam hila kaw che programuna taqib ki aw wayuri drano awridun ko bia ham da afghanistan da khust na report laru د خوست چارواکي له ولسی مشرانو غوښتنه کوي چې د مخدره موادو د استعمال او کاروبار پر ضد کمپاین کې پراخ ګډون وکړي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د معتادو کسانو شمیر نور هم زیاتیږي. ابراهیم رحیمی رپورټ په دې اکله په ګډه اورو.
شاوخوا 15 کلن قیمتګل د خوست اوسیدونکو دی. هغه وایي چې په 15 کلنۍ کې د مهاجرت پر مهال پاکستان کې د مخدره موادو په استعمال روږدې شوی او پوره شل کاله یې نشه کړې ده. قیمتګل شپږ میاشتې مخکې د معتدینو په روغتون کې تداوي شوی. که څه هم سره یو معتاد کسته نه پاتې کیږي خو د لاسونو د رېږدېدو او د خبرو پر مهال یې سړی پر حالت پوهېدلی شي.
اول مال مې مو 400 وو نسور مکلو نسور نه 400 نه ورګده شو 400 نه خیر اپینو ته راغلم اپینو نه بیا پودرو ته راغلم یې بیا پودرو کې بیا لګ لګ به شیشا ولا هر څه دم وکړو بیکوره و ما بیکورای وې پاکستان کې په خساري کې امکې
قیمت ګول امریکا غکتول چې د نشي په وخت کې خپل کورنۍ او د چم گاوند خلکو اړیک ورسره پرې کړې و خو زیاتوي چې خپل اوسنی ژوند راضی دی.
چارته مې پرې کو اوس کمی ذات حقه دراشه چې مخکې به خلکو په مون نه پرد کو اوس مې خلک ځون پرې نشي.
ماشالله رنگ خو داسې دی چې هیڅ نشه نه ده کړی.
الحمدلله زه دا غوړم چې نور مریضونو ته زه دا غوړم چې الله پاک دې مو پر رقم ښه صحت ورکړي.
که څه هم کوم رسمي او کره سروې نشته خو ځینو تقریبي ارقام له مخې ممکن په خوست کې شاوخوا 5000 کسان چې زیاتره ځوانان دي د مخدره موادو په استعمال روږدي وي. سره له دې چې ولایتي چارواکو د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد جدي برخورد خبر ورکړی خو دا سیخکاری چې لا هم د لسګونو زرو نور ځوانانو راتلونکی هم له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت د نشهیي موادو پر ضد مبارزې سرپرست رئیس نجیب رحمان همدردی عمده لمیلونه وایي
بې سوادي نستي مزمنه بیکاری د نشئی موادو ته لاسرسي د درملنې د مراکز کموالی د یو شمیر ادارو کم توجهي د نشئی موادو د استعمال د مخنیوي په اړه ځینې ستونزې شتون لري. د غوړ اجراتو ترکاتو پروسه په اړه د ضرورت کې ترجیحات ځان وروسته ترسره کیږي. د نشئی توکو پر ضد مبارزې ریاست تشکیل کام او ځند خوجم یې ذات دی.
که څه هم په خوست کې د معتادو کسانو د درملنې لپاره دوه روغتونونه فعالیت لري خوري دغه کسانو شمیرته په کتو سره خدمات کم بلل کیږي. دا دوه روغتونونه په یو وخت کې د اویا کسانو درملنه کولای شي. د خوست دیوالي مرسیال شربتشاه ارګونی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وی غونډې ته خبرې کولې د ولسی مشرانو رول خورا مهم وباله.
او غږم دا دی ور باندې چې خپل په دغه بخش کې د خپل ځوانانو د اصلاح او د خلاصولو او هغوی ته د ښه تربیې ورکولو په واسطه باندې نور هم وتوانېږو لکه کښت او کرکیلم چې پکې دلته صفر کړی ده دغه استعمال هم صفر کړو.
د افغان دولت په حواله د 2015 میلادي کال سروې ښیي چې په افغانستان کې 3.6 میلیونه کسان په یو نه یو ډول مخدره موادو ګټه پورته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
مکړی د دې سات مهم خبرونه ته د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل شروالي او سولستنه کارکونکو باندې له افغانستان څخه د وتلو بندیز لګولې دي او له دغو کسانو څخه یې پوښتنی او تحقیقات پیل کړي دي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې چې د دغه هیواد د 12 ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي د افغان حکومت 50 وسلوال مخالفین وژل شوي، 28 تنه ټپیان شوي او 10 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو د دې ادعا په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي بیان کې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د ټولو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې ده. ویلي دي چې اوس طالبانو وسلوال د دغې ولسوالۍ د نیولو دپاره د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دي. په دې اکله حکومت ویلي دي چې طالبانو برید کړی دي خو ویلي دي چې د طالبانو برید یې پر شاتم بولی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبې په ورځ ویل چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیې د ناکامی کودتا مسؤلین د عدالت منګولو ته وسپارل شي خو خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د نظم د راوستلو په لړ کې باید افراط ونیسي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن د دوشنبې په ورځ ویل چې د الماتا په ښار کې نامعلومو وسلوالو یو شمېر پولیس وشتلي او وژلي دي او د متحده ایالاتو د جنوبي ایالت لوزیانا پولیس په دې باور دي چې هغه وسلوال چې درې پولیسان یې د یکشنبې په ورځ په بیټن روډ ښار کې وژل او 3 تنه نور یې زخمیان کړل برید یې په یوازې سر کړی دي.
درنو اوریدونکو ولسی جرګې لسنه غړي د مشرانو جرګې سره د غړو سره به په ګډه کمیټه کې د انتخاباتي نظام په اصلاح باندې کار پیل کړي. ولې تر اوسه پورې د ټاکنیز اصلاح موضوع ځنډېدلې وه او که چېرته اصلاح رامنځته شي نو دا به د ټاکنو بهیر سره څه مرسته وکړي. قدرمنو اوریدونکو دا او نورې به ورته پوښتنې د نن شپې د خبرو اترو گفتشنو په خپرونه کې میلمانه ځوابوي. تاسو نم هیله کوو چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ خپرونه په همدې پای ته ورسېده. الله مل.